سړی مشهي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړي کې زما مجید بابر او زموږ ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه مني. روانه خبرونه کې په سواد کې هغه د امن پاسون دی چې پکې د امن وغوښتنه کیږي. په دې اړه باندې به نیخ په نیغه حال درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره دي، نو که تر پای را سره مل پاتې شوي د هر څه نه به خبر پاتې شي. لومړی خبرونه. لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امن امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون پیل کړی. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د نظم اداره وایي چې د جولای لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن اسرائیلو ته سفر کوي. او ست مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون پیل کړی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د مټې په بیدرې سلور لار کې په لاریون کې د سیاستوالانو په ګډون په سلګونه خلک شامل دي او په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولې دي. د لاریون ګډونوال وایي چې سیمه د پولیسو ته حواله کړل شي او د هدفي وجنو په ګډون د نامنې د پیښو مخنیوی یقیني کړل شي. د لاریون ګډونوالو دا هم ویلي چې دوی په سیمه کې پوځي پوستې او عملیات نه مني. دا په داسې حال کې دا چې د اګست پر 14 په مټی او تلیګرام کې وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې پکې د مټی په سمبټ سیمه کې یو پولیسوالا ووژل شو. د ریسکیو چارواکي وایي چې نن د بونیر نه کاټلنګ مردان ته تلونکي فلاینګ کوچ د پیښې ښکار شوی چې پکې 4 تنان مړه او 11 ژوبل دي. د بونیر د ریسکیو یو دوه ترجمان نیاز محمد ترمخه نن ماسپخین د بونیر نه مردان کاټلنګ ته تلونکي د سورلو فلاینګ کوچ د میا خان په مقام د یو سړک نه لاندې پریوتای چې پکې 4 تنان مړه او 11 ژوبل دي. زخمیان د امدادي ادارې کارکونکو روغتون ته رسولي. په ډېر اسمل خان کې په یو برید کې دوه پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نومونه خبرو په شرط مشال ایډیو ته ویلي، نن په کولاچۍ مډي سیمه کې لومړی راپېژندلو وسلوالو د پوست په ګاډي برید وکړ او بیا په ځوابي کاروایۍ کې دوه پوځیان ووژل شول او درې زخمیان شول. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11 به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اګست پر 11 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې وویل چې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انځور وړاندې کول دي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپلې ټولې وسیلې
خراب معلومات چې پای راشي دا به د دې اولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل په لاس ورکړي چې د دې دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په لاس ورکړي چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ.
پښتون په جولای میاشت کې ویلي وو چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استاد ورغواړي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې ویلي چې د جولای لومړۍ نیټې تر اوسه پورې په بارانونو سیلابونو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد د اګست پر 13 مشال لیډیو ته ویل چې په وژل شو کې 13 ماشومان او 12 ښځې شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې د جولای لومړۍ نیټې راهیسې په بارانونو سیلابونو کې تر اوسه 112 کسان زخمیان شوي هم دي. انور شهزاد دا هم ویلي چې د بارانونو سیلابونو متاثره کورنیو سره به تر حکومتي پالیسۍ لاندې مالی مرسته کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. جماعت اسلامی د اګست پر 23 په ټول ملک کې د ګرانۍ د بجلی د زیاتو بیلونو او ټیکسونو ضد د هړتال اعلان کړی. پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامی امیر حافظ نحیم الرحمن وویل چې موجوده ائتلافي حکومت په پنجاب کې د بجلی نرخونه کم کړي خو په نورو سیمو کې د کم اعلان نه کوي. د وویل چې وفاقي نظام له کراچۍ څخه پر راټول شوو ټیکسونو چلیږي. کراچۍ په پاکستان کې تر 50% زیات ټیکس ورکوي، نو بیا ولې دلته بجلی ګرانه ده؟ جماعت اسلامی د جولای په اخره اونۍ کې د بجلی د زیاتو شو بلونو گرانی او نو ټیکسونو پر ضد په راولپنډی ښار کې احتجاجي ناشتا هم پیل کړی و. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیلو ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن په غزا کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د لس میاشتنې جګړې ختمولو لپاره د ډزبندۍ د ترلاسه کولو په موخه سفارتي هڅې زیاتی کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترهګره ډله ګرځولې ده. بلینکن دا سفر له هغه څو ورځې وروسته کوي چې امریکا د دواړو غاړو رانږدې کولو لپاره وړاندیزونه مخې ته ایښي دي، چې په اړه یې امریکا او د قطر او مصر منځګړي باور لري چې دا به د مخالفو ډلو ترمنځ درزونه ختم کړي. امریکایي چارواکي د ډزبندۍ هڅو ته د حتمي بڼې ورکولو لړکې تازه خوشبیني څرګنده کړې. خدای هم ویلي چې دې لړکې لا هم کار کولو ته ضرورت دی. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه نور ته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي، ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لړۍ 15 کسان د جولای د لومړۍ نیټې نه وجلې دي. دا پیښې چیرته شوې دي؟ د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد وایي
هغه علاقې چې کم ډېر زیات متاثره شوي دي هغې له امدادي سامان هم رسولې شوي دي، چې پکې چټیانې، ټینټونه، کمبل، کچن سیټ او د ژوند د رو تیرولو چې کم سامان دی هغه پکې شامل دی.
په سوات کې د امن لاریون حال بنې خپنې غدر کوو. د دې تر څنګ د اکتوبر په 11 د پښتنو د عدالت په نامه چې کومه غونډه رابلل کېږي، منظور پښتین وایي چې په هغې ته به کره معلومات ورکول کېږي.
خرا معلومات چې پای راشي دا به د دې الس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل په لاس ورکړي چې د هغې دلیل مخبت وي.
په خیبر کې سلطان خیلو کې جرګې پریکړه کړې چې د ترهګرو د پنازینو د ختمولو لپاره د غلطه د کیکر ونی وهي.
کوم غټ غټ پټي دي زمونږ او په دې کې خوش کې دشتي دي چې په هغې کې کورونه نشته، نو دا چې کوم کیکر لګېدلې دي په کیکرو کې دا چې کوم اصلوال دي دا په کې قسم لا پناګاری دی.
دا یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر سنگوسه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او خبري غړی دا د تاسو قربا مجید بابر یما. څنګه تاسو معلومه ده په سوات کې د امن لپاره د غلطکی په سلګونو کسانو لاریون پیل کړي. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د غلطکی موجود دی. نیاز، ستړی مشي او کدارا ته وایي چې دا لاریون د دین مخ کې چې په سوات کې یا په دغو سیمو کې ملکان کې کوم لاریون شو دي، په هغه په زورګونو لکونو خلک راغلي دي. دا لاریون مو هغه شان دی په دې کې ډیر خلک دي او دا د کم ځای نه تر کم ځای پورې اوس پیل شوی.
پولیس پرګان جان خطا شو وا دای که سمر جوړ نه اوریدل خو داغه په سوال آینه پرون نو نه اول ورځ ساری کی چې دغه هم دا غزا خلکو د امن لپاره لاریون کړو او غټ جلوس یې سره په دې وخت کې دغه دوه دوي چې موږ لاریون کوو یا به جلوس کوو خو دغه ودا مظاهرې شکر اختیار کړو او په دغه چوک کې راغون شو دي. یو ډینا غاډه او دوره ده او غاډه نه سټیکر لګولې ده او خلکو ته ویناګانې کوي. دا وړاندې یو څه کسانو چې دغه په دې وګړو او اوس دې نوم دا لګیا چې سفرونه کوي او دوی په دغه وطن کې په دې سیمه کې په تمنه وړي.
نیاز، تاسو د دې وسلوالو د بریدونو خبره او کابل چې کوم تاسو یو د دین مخکې خبره کړې وا چې د دې خلکو وینا چې کوم دو مین غوښتنه ده دی وی چې سوات ملکن سیمه دی پولیسو ته حواله کړل شي. یو خو که د دې مطالبه لږ تفصیل وایي چې یره دا دی ولې وایي، آیا د دغې سیمې د امنیت چارې اوس د چا په لاس کې دي، بل دا چې کوم بریدونه کیږي د دې په اړه حکومت څه وایي چې دا څوک دي؟
بالکل دا سیدا چې دا بالکل دوه ځی حکا دا خبره بخښره ما هم د یو کس په نوګه وای چې موږ د ریاست یعنی د حکومت لا دا غوښتنه کوو چې دلته کې به امن نه وي او دا امن دا وصل چې د ریاست ذمہ ده او دا ریاستي ادارې هغه کې چې د پولیس هغه د لیدا اختیار ورکړی شي دا اصول لګو چې کله په دغه پټګه کې کوم ظاهره کې روانه ده په پولیسو د دې وشي او یو پولیس والا پای کې مړ شو هغه ته د اجازه نه چې پوسټ ولا لوټي وکي دا اجازه ته ویل ورکی د اختیار دی ولا ورکی یا دا هم وایي چې وزیر اعظم په پاکستان یو اعلان کړی دی په یو میټینګ وروسته چې په دې سیمه کې فوجي عملیات کوي پاکستان سواتو شامل دي دوی چې فوجي عملیات موږ بالکل نه مړو او دا یو جدي دا ښایي چې کال 2001 والا تر کال 2011 پورې په سوات کې په تملي کې راځه پای کې زرګونو عام خلک چې هغه وجل شې دي کورونه ړنګ شې دي سکول وران شې دي هغه نقصانونه تر دې دمه نه دي پوره شوي چې کوشته به لګیدل وي خلکو تګ را تک بندیزو کرفیوګان وي هغه ته موږ تیار نه یو دوی چې امنیت په پولیسو د ورکړې شي کوم چې پاکستان پوهځي هغه نه دي نور کولای شي او دغه رنګه پدې کې چې د قومي سملې منبر چې امجد امجد علي خان د غنوم لړ امجد او د پاکستان تاریخ انصاف په ټیکټ منتخب شي هغه د خبرو وکړه چې موږ په هغه میټینګ کې دڅخت نه لیکل چې دلته کې د فوجي اپریشن وي عام دغه ویل چې موږ په دغه کوشش کوو چې پولیسو ته د اختیار ورکړي شي او بل خبره دا ده چې په تیر وختونو کې د داخله کې د هغه د وسلوالو یا د هغه د شریعت په نوم یا د مذهب په نوم هم دغه ملګری خو اوس داخله کوي چې موږ یې چاملګری یو د عمل ملګری یو موږ ته کاروبار دی پرانستي موږ د بازار خلاصي موږ کالج ټول کلاوي موږ په دوړو کې نه نقصان ده موږ په اثر کې دغه طالبات د مرکزی حکومت ته حکومت پر رسوي حکومت وایي چې موږ د پی اپریشن کو او په ځینې کې هغه مرشي هم جوړ کړی د سات په غرونو کې چې د بهر هیواد نه داسې وسوال دي چې مترازي او هغه د عملیات کول وړي موږ به دا په کمپوزیت باندې هدف یې وجنې کوو او دا اپریشن به هغه رنگ نه چې را څنګه په تیر وختونو کې
صحیح ډیر مننه
وکنه چې دا نه وړي
ډیر مننه او دونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او د مونږه تاسو د سوات نه زمونږ د همکار نیاز احمد خان خبرې اوریدئ چې دغه تکی لاریون پیل شوی دی او د لاریون پس جلسه ده او هغه جلسه کې ګڼ شمیر کسان موجود دي. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام راګرځوم د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو سره د نظم اداره وایي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه تر دې دمه پورې د بشکال بارانونو او راوتو سیلابونو له کبله په دغه صوبه کې 15 کسان وژل شوي او د دې ترڅنګ 112 نور ژوبل دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د همکار شبیر جان را لېږل.
دا پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې رپورت تر مخه د 2 جولای نه تر دې دمه صبح کې شوی بارانونو کې 15 کسان مړ شوي دي او 112 ژوبل شوي دي. پر مو کسانو کې تر ټولو زیات 13 ماشومان 12 زنانا او 23 نارینه شامل دي. دغه ډول په ژوبل کسانو کې هم د ماشومان شمیره تر ټولو زیاته 8 زنانه پکې 28 او نارینه 23 دي. دا چې دغه اغیزمنو کسانو او د دوی کورونو سره حکومت کم مرستې کړې نو دا پی ڈی ایم ویان انور شہزاد مشال لیډو ته وای چې مړ شو او ژوبلو لپاره د حکومت د پالیسۍ مطابق مالی امداد ورکوي چې د مړي لپاره 5 لک روپۍ د سخت ژوبل لپاره 2 لک او د لږ ژوبل لپاره 50 روپۍ دي. دغه ډول کم کسان چې ژوند دي او اغیزمن شوي دي هغوی ته د ژوند تیرولو لپاره زیاتره ضروري سامان ورسول شوی دی او محفوظ ځایونو ته هم منتقل کړی شوی دی.
چې کوم متاثره ازلا دي هغه ماری مرستې د پاره د خیبر پښتونخوا یو لس ضلعو ته 14 کروڑ روپے چې کوم دي هم جاری شوی دي. هغه علاقې چې کوم ډېر زیات متاثر شوی دي هغه لا امدادي سامان هم رسول شوی دي، چې پکې چټایانې، ټینټونه، کمبل، کچن سیټ او د ژوند د روتیرولو چې کوم سامان دي هغه پکې شامل دي. دا حادثات د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو په شانګله کې، چارسده کې، ټانګ، وزیرستان، مالاکنډ، دی لوور شمالي او جنوبي وزیرستان، مانسیرا، چترال اپر او لوور کې مخې ته راغلي دي.
نوموړې زیاته کړه چې ټولې صوبه کې د ځاني زیانونو سربېره مالی زیانونه هم اړېدلې دي، چې پکې 950 سیوا کورونه زیانمن شوي دي، پکې څه باندې 200 په مکمله توګه او 950 سیوا په جزوي توګه اړنګ شوي دي. دغه ډول د خلکو د مالونو او سارون علاوه سړکونه، پلونه هم وړلې دي. د موسمیات محکمې خیبر پښتونخوا کې چارواکي محمد فهیم تر مخه په عمومي توګه د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې نه کیږي، خو د موسمیتي بدلون له وجې نه یوازې دا ور د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې شو، بلکې دغه بارانونه له وجې سیلابي صورتحال هم پیدا شوې دي او ډېر زیانونه کړي دي.
شو ګوري نو د مونسون بارانونه کم چې بارایي علاقې دي، خصوصا چترال وغیرہ پاغې کې ډېر زیات نه کیږي، خو اوس هم لکه په چترال کې باران شوی ده، سیلابي صورتحال هم راغلی دی، کم چې خوړونه او الګړې پاغې کې اوبه راغلي دي او نقصان هم کړی دی.
پی ډی ایم په خپل رپورټ کې ویلي چې باید سیلانیان غرېزو سیمو ته دلتونه وړاندې د سیمې موسمي حالات معلوم کړي، ځکه د بارانونو دا لړۍ به د اگست تر شلمې جاری وي. دا ډول چترال کې د زیاتو او طوفاني بارانونو او سیلابي صورتحال دراتو امکان څرګند شوی، نو هلته محکمې ریلیف لخوا تر 10 اگست بیړني حالات ایمرجنسی اعلان شوی ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوې نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
تاس مشال ریډیو ته وګی اردن کوم د سیلاب د موضوع کې پاتې کیږو. ورزو ډیر اسمل خان ته د ریسکیو یو یو دوه دوه ټانک دلی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اگست په 10 سیلابي وبو په جندوله سیمه کې یو کس وجلې او دوه نور کسان جوړل کړي دي. د ریسکیو یو دوه دوه ټانک دلی ترجمان بهار علی مروت مشال ریډیو ته خبره کړې ده. نور تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د ټانګ ضلع چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ په جنډولا سیمه کې سیلابي اوبه یو کس وژلی دی او دوه نور کسان یې پر هر جلی کړی دي. د ریسکیو یو یو دوه دوه ټانګ ضلع ترجمان بهار علی مروت په دغه براکشې ویایي
جنڈولا سیمے اسی دن کئی نوی طلبگار
د سیلابی اوبونا شوی تا اونینا مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
پچنڈول چھ چھ پرن کم سیلاب رغل ہو باران پواجے اگے چھ دکان نڑنگ سی وی دی اوبو بڑی دی پپڑ چھ بازار جوڑ دا اگے پواجے بند اوبر ال کل کو کافی نقصان سی بدل تھا پرن اے سی رغل ہو ون من ٹوٹ ول رغل ہو فرنٹیر کور ول رغل ہو کم ملے چھ ول دی کسان سارو بازار چھ اگر ایسر کوشش کولا اوبا دیر زیاد راغلی و دلتا چی پسو شی 95% دکانو تا نقصان رسولی دا بور نواتی دی دغا چی غڑو چنو دی دانی دغه دکانو ته نقصان رسولی دا دغه خوراک سامان دی دیتا چوبن نوزی دا پا موکی خراب دی دی فریجونو دکانو اگر نی فریجونو وڑی دی دکان ایڈن کرو دی تقریبا دی ټول بازار نقصان سوی دا سو چی خلق پوس لگیا دی بازار سی بیا مرمتی کار شروع دا چی مش خلق قبائلی خلق دی دی نمخ تا جنگ زپلی دی موجوده دا سیلابونه دي موږ خلک غریبان دي حکومت ټیمونه دي رئیسی دلته دي سر وی وکی چې تجارانو کوم نقصان شوی دا خلکو پټی ډنګ شوی دي هغه سره دي امداد وکی
دی جنډولا سیمه اوسې دین کې دا هم اوویل چې حکومتي چارواکي دا په جنډولا بازور کې د سیلابي او بونا تا اونی شوی خلکو سره د مالیم رستې کولې د پوره د زر بډواندی کا منا پورتا کی اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
خبر کا دہر جیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پادشی
تس مشال ریڈیو تغوگی اور دن کو دخ پرونی پا دی برخه کی ستاسو پام یو بل بلی موضوع تر را لگم. سیاسی گوندونو غوښتنه کړې ده چې د بجلی په بلونو کې کموالی راولي. د دې تر څنګ د جماعت اسلامي امیر حافظ نویز الرحمن په خپل وینا کې ویلي دي چې په دې لړ کې د پنجاب حکومت اعلان کړی دی چې د بجلی بلونه کم کړي دي، خو کراچۍ یا سند کې دا کار نه دی شوی. دا تفصیل نیت علی علی کړی.
د اگست په ولسمه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د متحده قومي مومنت پاکستان مرستیال مشر مصطفی کمال ویل چې وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې وه چې په ټول ملک کې به د بجلی نرخونه کموي. نوموړي په وینا چې یوازې د پنجاب لپاره د بجلی نرخونه کمول د کراچۍ او د ملک د نورو صوبې له خلکو سره ناروا چلند دی.
پنجاب میں الگ ریٹ ہوں گے تو یہ نہیں چلے گا.
که په پنجاب کې د بجلی جلا نرخونه وي دا سبا نه چلیږي. په ټول پاکستان کې د بجلی په نرخونو کې کمی یا سبسډي ورکول وزیر اعظم مونږ سره ژمنه کړې وه چې د بجلی بلونه به کم کړل شي. که په پنجاب کې د بجلی هر یونټ 14 روپیا کمېدل شي نو په ټول هیواد کې دې کم کړل شي. ته یوازې د پنجاب وزیر اعظم او ګوند نه یې، مونږ دا خبره ردوو.
اعظم یا پنجاب کی پارٹی نہیں ہے.
په عین وخت کې د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمان د اگست په 18 بیا په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویلي چې د بجلی بیې یوازې په پنجاب نه بلکې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې هم کمی کړی شي.
ابھی دو مہینے کے لیے کل نواز شریف صاحب نے اعلان کیا.
دی وای پرون میا محمد نواز شریف د بجلی په نرخونو کې د دو میاشتو لپاره د کمی اعلان وکړو. تونځ دادا چې یوازې د پنجاب ولس لپاره د دې مرستو اعلان وکړو او هغه هم یوازې د دو میاشتو لپاره. څوک چې په کراچۍ کې اوسیږي، څوک چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي، ټیکسونه ورکوي او دا هیواد د هغوی په ټیکسونو چلیږي. چې په پنجاب کې 14 روپۍ کمې کې دی شي نو په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې دا کار ولې نشي کېدی؟ بلخوا د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال بیا د اگست په 13 په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د پنجاب حکومت یې اولس ته د ارزانې بجلی ورکولو لپاره لوی پیکیج اعلان کړی دی او دوی هیله لري چې د نورو صوبو حکومتونه دې هم خپلو اولسونو ته د بجلی په نرخونو کې اسانتیاوې ورکړي. دا جماعت اسلامی او متحدہ قومی مومنٹ دا مشرانو د دغه غوښتنو په اړه بیا د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز شریف د اگست په 18 په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې پنجاب دا مرستي په ویډیا توګه نه دی ورکړي، بلکې د خپل خلکو لپاره یې پیسې ورکړي دي او د دې لپاره پنجاب له خپل بجټ څخه 1500 روپۍ ورکړي دي. بلخوا په ورته وخت کې د کراچۍ په ګډون ټول هیواد کې سوداګرو سازمانونو د بجلی زیاتو نرخونو، ټیکسونو کې زیاتوالي او نوي ټیکسونو په ضد د اگست اتشتما په ټول هیواد کې د هرتال اعلان کړی دی. په دې لړ کې د اگست په 18 په کراچۍ کې د شلو څخه زیاتو سوداګرو سازمانونو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ په ګډون د هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د سوداګرو استازو ګډون وکړو او په ګډه خبری غونډه کې د اگست په 18 په ټول هیواد کې د هرتال اعلان وکړو. د غونډې په محل د سوداګرو سازمان یو مشر جمیل فراچا ویل
تمام تاجر ساتیو نے ہڑتال میں حمایت کا اعلان کیا ہے.
ټول سوداګرو ملګرو د هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی، نه یوازې د کراچۍ ورسره په ټول هیواد کې به په مکمل توګه کاروبارونه وتړل شي. موږ د حکومت نه پوښتنه کوو چې پنجاب لپاره بجلی 16 روپۍ یونټ ارزانېږي او د نورو سپو د ولس لپاره نوره ګرانېږي. دا وخت موږ سوداګرو لپاره د بجلی یو یونټ په 1500 روپۍ دی. حکومت ته پسندسي توګه د کاروبار کوونکو لپاره لږ تر لږه د شلو نه تر 1500 روپۍ په یونټ کې کمی وکړي.
کم از کم 20-25 روپے فی یونٹ کم کریں.
دا غونډه په محل سوداګرو ویل چې حکومت د تاجر دوست اسکیم په نامه پر دوی لوی ټیکسونه لګولی دي او دا د منلو وړ نه دي. د خبری غونډه په محل مہال دا سوداگرو یو مشر شرجیل گوپانی بیا ویل
ایف بی آر کے دفاتر کا گھیراؤ بھی کریں گے
دی وائی مونگ با دا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو دفتر و مخونی وو دا مہال ہر روز دا ایف بی آر لخوا سوداگرو تا دا تاجر دوس اسکیم پنم نوٹس ملاوی گی منگ دا اسکیم پا حس دول نمنو کو حکومت دا پریکر بیر تا وحنغستا نو منگ با راتلون کی اونی دا بینکونو نا خپل پیسی ویستل پیل کرو
تو نیکسٹ ویک سے ہم اپنا پیسہ بینکوں سے نکالنا شروع کر دیں گے
سوداگرو دا کراچی پا گڑون پٹول حیوات کی دا اگست پا تشتما دا ہرتال اعلان پا داسی حال کی کڑی دی چی حکومت پا دی رستوی کی دا بجلی پا نرخونو کی دا اضافی سرا نوی ٹیکسونو ہم لگولی دی او بیا مرکزی حکومت حاغ سوداگر چلا پا انکم ٹیکس کی ریجسٹرڈ ندی دا حقوی لپارے دا جولائی لنبی نیٹے سخا تاجر دوس اسکیم پنم ایڈوانس انکم ٹیکس پیل کڑی دی سوداگر وائی چی پا دی لڑکے پری ہر میاش تر شپی تزر روپو پوری ٹیکسونو لگول کی گی او دا دا منل ور ندی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
اوس مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو پښتون ژغورنی غورځنګ وایي د پښتنو د مهمو ستونزو او د هغوی د لادرکه کسانو په اړه د کره معلوماتو راغونډولو هڅې کوي دا خبره د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر پر 11مه بعد پښتو قامي جرګې ته چې غورځنګ ورته د قامي عدالت نوم هم ورکوي د لادرکه کسانو نورو مسلو په اړه رښتونی معلومات وړاندې کوي دا په داسې حال کې ده چې په ورستو کې د پښتنو په یو شمېر سیمو کې د نامنه او جبري لادرکو پیښو پر ضد مظاهرې شوې دي حکومت او پوسټ په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دی چارواکي د لادرکه کسانو ستونزه هم مني خو وایي چې دا مسله پیچلې ده تفصیل ګولیا درک
د پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 11مه با قامي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي منظور پښتین پرون د اگست په 11مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپی خو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انزور وړاندې کول وي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي
خرا معلومات چې پیدا شي دا بد دی یي ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د ایګي دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه بس ثبوت وی ډایرکټ بیا په ټول نړۍ کې و ټولو انسانانو ته هم بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړي ته ته دا مخ ته کې خود لای شي چې دا وګړه داسې دی
نو موري په خپل پلویان وغږ وکړ چې په تیرو شلو کالو کې پښتنو ته ورپیخو حقيقي استوندو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅه وکړي نو موري زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 سپتمبر پورې سرته ورسیږي
هم دغه معلومات په دنیا کې د دې د دغه وطن سره هم در دې پیدا کول یا د دې وطن په حق لا باندې یو په اخواره وي دا دومره مهم کار دی چې د دې بغیر یعنی تګ هم مشکل نه بلکې ناممکن دی یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دی لګ هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي یا په دنیا کې عام انسان چې کوم دی دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نه وی چې کوم اوریجنل دی نو د دې د پاره با دغه مهم کار دغه تاریخي کار د پاره باید دا ملګری قربانه وکي
د دې مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فیل مشر مولانا فضل الرحمان سره د اگست په 15مه لیدلی وو پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنې او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11مه د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11مه غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي منظور پښین دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنې او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کولو لپاره لارین نشوي دي حکومت لا د تازه احتجاجونو په غبرګون کې سن دی ویلي خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کلچو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي خواري دي په پا پاکستان کې لکلون راسي خلق ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتون دي د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارې تور نوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي خو فوج وای چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلابالو ډلو سره یو ځای شوي دي په پاکستان کې د جبري بيدرکیو څېړلو سرکاري کمیشن وای چې له 2011 کال راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هم هواري کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو د خبرونه په دې برخه کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون او مظاهره کوي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د مټې په بیدرې سلور لار کې په لاریون کې د سیاستوالانو په ګډون په سلګونه خلک شامل دي او په لاسونو کې سپین بیرغونه نیولې دي. د ریسکیو چارواکي وایي چې نن د بولیر نه کاټلنګ مردان تلونکي فلاینګ کوچ د پیښې ښکار شوی چې پکې سلور تنان مړه او یو بلس جوبل شوي دي. د ریسکیو چارواکي وایي چې جوبل سانیه هسپتال ته رسولی. په ډیرسمن خان کې په یو برید کې دوه پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال لري ته ویلي نن په کولاچای مډي سیمه کې لومړی په ناپیژندلو وسلوالو د پوځ په ګاډي برید وکړه او بیا په ځوابي کاروایي کې دوه پوځیان ووژل شول او درې زخمیان شو. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11مه با قومي جرګې ته د لادرکه کسانو نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 11مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د جولای له لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې په بارانونو او سیلابونو کې شاوخوا 15% تنه وجد شوي. د پی ډی ایم ای ویان انور شهزاد د اګست په 13مه مشالې لري ته وویل چې په وجل شو کې 13 ماشومان او 12 ښځې شامل دي. جماعت اسلامي د اګست په 28مه په ټول ملک د ګرانۍ د بجلۍ زیاتو بیلونو او ټکسونو ضد د هړتال اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیل ته سفر کوي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې واشنگتن په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې ختمولو لپاره د ډزبندۍ د ترلاسه کولو په موخه سفارتي هڅې زیاتې کړې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو اوریدو. اوس د خبرونه په لور راځو او د دې نیمایي غړی د سر راپور تاسو په امره غوړم. د اوکرين ولسمشر وایي چې دغه هیواد ځواکونه د روس د ګورسک په سیمه کې د خپل پوسټو د پیاوړي کولو په حال کې دي. د سرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې د روس د بهرنیو چارو وزارت اوکرين دغه هیواد د کورسک سیمه په کلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پلو د لمن د وړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوی توغندي په کارولو تورن کړی دی. نور تفصیل فیروزا عزیزی وړاندې کوي.
د اوکرين پرسمشر ولودیمیر زيلنسکي له پولي هاخوا د ويستر حملې لپاره پلانول وروسته وایي چې اوکرايني ځواکونه د روسي په کروسک سیمه کې د خپل پوسټو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زيلنسکي د شنبه په ورځ د اگست په 11مه په ټلګرام شبکه کې ویلي چې د اوکرين د پاوز لوړپوړي قومندان الکساندر سيرسکي په کروسک سیمه کې د اوکرايني ځواکونو د پوسټو پیاوړي کولو او پولو د پراخولو په اړه د راپور ورکړای دی. زيلنسکي دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت اوکرين دغه وات د کروسک سیمه په کلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پل د منځوړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوی توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې پایل کې یو شمیر هغه د وطلبه کسان وزل شوی چې د ملکی وګړو په استلو کې مرسته کوله. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د جمعې په ورځ د اگست 14مه نو وخت په ټلګرام شبکه کې ویلي چې په لومړي ځل کروسک سیما د لویدیز احتمالا هایمرس امریکایی توغندیو هدف ګرځول سوی ده. د زخاروف په ټکو هغه داوطلبه کسانو چې تخلیه سوی ملکی خلکو سره مرسته کوله وزل سوی او دی برید د سیم سیند د پاسه پل کاملا له منځه وړی دی. ازادي راډیو دغه ادعاوې په خپلواکه توګه نسی تاییدولی. د روسیې امنیتي چارواکو په خبره د دغه پله له منځه تلو سره د یاد ښارګوټي له ځینو برخو سره ارتباط قطع سوی او له سیمې د ملکیانو ایستل ستونزمن کړي دي. روسي چارواکو په مسکو کې په ځلونو د کیف لویدیز متحدین د روسیې په خاوره د اوکراین ته لومړۍ ځمکنۍ حملې په ملاتړ او هڅونې تورن کړي چې له دغه هېواده د 1,600 زیاتو ملکي وګړو د تخلیه لامل ګرځېدلي دي. اوکراین ادعا کړې چې د اګست په 6مه د پولې هاخوا د ناڅاپي حملې له پایله تر اوسه د 1,500 کیلومتره مساحت په اوږدو کې د 2 ښارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. په واشنگټن کې د چارواکو په خبره امریکا تر اوسه دغه برید یو حفاظتي حرکت بولي او د متحدو ایالاتو د وسلې کارونې خبره غندي. خو د روسیې د دفاع وزارت د اګست په 14مه اوکراین تورن کړی چې د کروسک سیمې په اتومي تاسیساتو کې د حملې پلان لري او روسیه به د ورته تحریک ترسره کولو په صورت کې شدید غبرګون وښیي. د اوکراین په سویل کې په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د روسیې ګمارل سویو چارواکو هم پرون ویلي چې یوې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې له دغو اتومي تاسیساتو بهر په یو سړک کې چاودیدونکي توکي ورغورځولي او د هغو کارکوونکو ژوند یې له خطر سره مخ کړی چې دغه سړک کې د تګ راتګ په هدف کاراوه. مسکو او کیف په پرله پسې توګه یو بل په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د عملیاتو په لمنځوړلو تورن کړي وه چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو د بشپړې کچې برید له پیل وروسته د روسي ځواکونو لخوا ونیول سو. د اوکراین هوایي ځواکونو د اګست په 18مه سهار مهال د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د اوکراین د دفاع هوایي سیستمونو د یو شپې په ترڅ کې ټولې 14 بي پیلوټ الوتکې لمنځه وړي دي. په ټلګرام کې د یادې خبرې سوي خبر پاڼې په ټکو دا شاهد ډوله بي پیلوټ الوتکې د اوکراین پلازمېنه کیف ته نږدې په شپږو سیمو کې د دغه هیواد په سویل او مرکز کې رانسکوري سوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د خیبر خامی جرګې د زخخیلو په سلطان خیلو سیمه کې د کیکر د ونو وهلو کمپاین پیل کړی چې شل ورځې دوام وکړ. جرګې دا کار په دې دلیل وکړ چې ګواکې وسلوال تر بریدونو مخکې او یا هم وروستو په دې ونو کې پټیږي. بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر وایي هر ډول ونه د چاپیریال د تحفظ لپاره ضروری ده او وهل یې تاواني دي. نوموړي دا تکړه چې ونې وهل د سزا وړ اقدام دی. تفصیل په دې راپورټ کې د یو وړې دمې نه پس. د خیبر کمی جرګه وایي چې د ترهګرو د پنازینو لمن د وړلو لپاره د زخخیلو په سلطان خیلو سیمه کې ټولې د کیکر ونې وهلې دي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر قامی جرګې 13 میاشت اعلان کړی و چې له سیمې نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به په غرونو او لارو سره خواوشا سیمو کې ولاړې ټولې د کیکر ونې وهي. د یادې جرګې یو مشر او ویان مراد حسین د اګست پر 18مه مشال لیډیو ته وویل چې په تېرو 20 ورځو کې د سلطان خیلو د غرونو او د لارو څنډو نه په زرګونه د کیکر ونې وهلې دي.
موږ چې کوم د صحفي خلیل جبران شهید حواله سره کوم درنه وا تقریبا 55 روزه خشک دشتی دی چپاغی کی کورونا نشتا ہے نو دا چکم کیکر لگی دلی دی پا کیکرو کے دا چکم اسلاوال دی دا پا کے لکا کسم لا پناگاری دی دا پارا کنا دی پا کے یا چھ دے سکو کے فوسیز دا پارا پا کے مسئلی جوڑی دی چاگا اس کم زیکی پٹسو کم زیکی کم طرف تلاڑو نو دا یو خطر پیدا کی گی.
دا خیبر قامی جرگی دا ویان مراد حسین پا خبرہ جرگی دا پریکڑا پا دی مخ کڑے چھ پا سیمہ کی دا هدفی بریدونو او تر ہگریدو پی خو ترسنگ پا امنیتی دارو دا روانو بریدونو مخونی سی. بلخوا د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری د اګست پر 18مه مشال لیډیو ته وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې په سیمه کې د هدفي بریدونو 8 پیښې شوي چې پکې د یو خبریال په شمول 8 کسان وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په سیمه کې په غرونو د کیکر ونې د وسلوالو لپاره یو د پنازیونو کار ورکولو نو ځکه مو دا پریکړه وکړه.
زه یې چې کوم مشرانو مونږ ټول په جرګه کې ګډون وکړو
نو الته د کیکر بوټای دی کوم چې ازغن بوټای دی او دا غین لارې هم تنګ دی او ډیر ګڼ دی او مقامی خلکو د وینا مطابق چې دلته پناګانې اخلي یا کسو کینی او داسې دهشتګردی کوي یا په چا باندې حمله کوي نو هغه بیا په هغه ټایم کې ورک شي دا هغې موندل بیا په توره شپه کې ډیر ګرانی ورځې هم همدغه مشکلی نو ځایي خلکو دا پریکړه وکړه چې د دغو ونو داسې شاختراشي ده وشي.
خو بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو د محکمې مشر زاهد مسعود د اګست پر 18 مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقامي جرګې ته یوازې د مسکټ چې یو خودرو ونه ده د وهلو اجازت ورکړی و او که چا د کیکر ونې وهلي وي نو دا یو قابل سزا جرم دی.
کیکر کا تاسو یادوي نو د کیکر خو موږ نه شو درکولی بیا زما سټاف ایریا ویزټ کړل دا روډ سایډ او د روډ سایډ په غاړه باندې نو هغه چې کله موږ آیډینټیفای کړل هغه مسکټ نو مسکټ سره اسی زموږ سره غنښته او مسکټ یو وی ټایپ دی او موږ خپلم لکه واړو چیرې مسکټ چې دی کم از کم دا زموږ ځنګل ته انټر نشي ځکه چې هغه بیا لاندې کیکر یا سفیدا یا کبر ځنګلو کې نور چې کوم فارسټ دی هغه سپریس کوي.
د زاهد مسعود په خبره هغه د جرګې د دې پریکړې سره متفق نه دی او د نوموړي په خبره د ونو د موجودګۍ او یا نه موجودګۍ د امن د ټینګښت سره هیڅ تړاو نه لري او هر ډول ونې د ماحول د تحفظ لپاره ضروري وي.
خبر که ده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی بینک په یو تازه راپور کې ویلي چې د 13 جون میاشت پورې د حکومت قرضه 8.9 کروڑ روپو ته رسیدلې. د راپور له مخې په دې پور کې د هیواد د شخصي بانکونو ترڅنګ له بهرنیو ادارو نه اخیستل شوې پیسې هم شاملې دي. د پاکستان موجوده او هم پخوانیو حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د هیواد دننه له بینکونو څخه هم پورونه اخیستي او دا لړۍ روانه ده. په دې اړه تفصیل نیاز علی خان وړاندې کوي.
د پاکستان وسنی حکومت او بیا په تیرو وختونو کې هم حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د هیواد دننه د شخصي بینکونو نه قرض ترلاسه کړی دی او دا لړۍ لا روانه ده. په پاکستان چې قرضونه او په قرضو پیسو د سود کچا زیاتیږي نو په عام اولس او په اقتصاد به یې اغېز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق بیا د اګست په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي کله چې بهرني پورونه ډیریږي نو اغیز به د پاکستان په اولس د ټیکسونو په صورت کې پریوزي.
د پاکستان معیشت کې یو غټ افسون چې دا نو هغه د قرضونو بوج دی. تیر چې د دې کال چې کم یعنی بجټ وو ټول بجټ چون هغه 8 ټریلیون وو او په هغه کې 9 ټریلیون نه زیات تقریبا 51% جوړیږي هغه د قرضونو د سود په ادایګۍ د پاره د هغې الوکیشن شوی دی. د نیم نه زیات بجټ چې دی نو هغه بیا دغه د قرضونو باندې چې کم لایبلټي او د هغې چې کم سود دی د هغې د پاره کیږي.
د سټیټ بینک په وینا چې حکومت یوازې په مالی کال 2024 کې 8.3 اربع روپۍ قرض اخیستی دی چې دا د تیر مالی کال یعنی د 2023 په پرتلا 43.2% پکې زیاتوالی راغلی دی. رپورت وایي چې د پاکستان تیر نگران حکومت د تیرو دریو میاشتو په پرتلا د وسنی وفاقي حکومت په لومړۍ دریو میاشتو کې په قرضو اخیستو کې 143% زیاتوالی راغلی دی. خو په پیښور کې د اقتصادي چارو کارپوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي د پاکستان په څیر هیوادونو کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره بهرني پورونه ډیر مهم دي ځکه چې له بهرنو پورونو پرته د هیواد د اقتصاد چلیدل ناممکن دي.
ټول ترقی پذیر معیشتونه چې څنګه پاکستان هم په هغې کې یو دی نو دا خپله ترقی معاشي ترقی چې کله کوي د هغې په لار باندې روانېږي نو دله بیرونی امدادونه قرضو په شکل کې د ګرانټس په شکل کې دا ضروری دي. د دې په استعمال باندې ډیپینډ کوي چې ته قرضې واخلې او د هغې بهتر استعمال وکړې دا د معیشت ترقې د پاره بهتر اقدام دی او ضروری دی.
څوک داسې تصور جوړ کړي چې ګنې مونږ به بالکل قرضې نه اخلو، نو دا خبره ممکنه نه ده. د دې نه بغیر جدید معیشت چلول ناممکنه دی.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي د پاکستان اقتصاد په مکمله توګه نړیوالو مالیتی ادارو په مرسته چلیږي او تر اوسه دا نه لیدل کیږي چې د پاکستان اقتصاد به د نړیوالو مالیتی ادارو د مرستې بغیر په خپلو پښو ودری کی.
ګوره په دنیا کې چې دی چې ملکونه چلیږي نو د هغې د معیشت چې دی د هغې دولاري یا هغه معیشت چې دی نو هغه په خپل پښپو باندې ودری، خپل ملک کې داسې مواقع پیدا کی چې خپل پروډکشن سیوا شي، خپل ایکسپورٹ سیوا شي. دویمه لار بیا دای په قرضو باندې خپل معیشت چلولو کوشش کی. پاکستان چې دی د ډېر وخت نه چې دی نو په دغه دویمه لار اختیار کړی ده، مکمل چې دی نو معیشت هغه د بار ادارو په قرضونو باندې چلیږي. پاکستان عوام چې دی نو دا قرضونو واپسې چې دی نو هغه به د دې د ټیکسونو په شکل کې د دې چې دی پاکستان د عوام ته چې کوم د خیر ښېګړې چې کوم منصوبې دي پاغې کې بیا چې دی نو پاغې کټ لګي.
وکیل رحمان وایي چې قرضونه زیاتیږي نو په اولس په ټیکسونه هم زیاتیږي او اولس د خیر ښېګړې لکه تعلیم، صحت او په نورو پرمختیایي کارونو به کمی پیسې لګي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او هم په هغه کال د پیسو له نړیوال مالیتی صندوق IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلین تړون لاسلیک کړی و. تر دې وروسته حکومت له IMF سره د درې ارب ډالرو د پور بل تړون وکړو چې له مخې IMF د 2023 کال د جولای په 12مه پاکستان ته د درې ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړو. د یاد تړون وروسته قسط یو اشاریه یو ارب ډالرو روان کال د اپریل په پای کې پاکستان ته ورکړی شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې اقتصادي موضوع کې پاتې کیږو. د خبرونه په دې برخه کې ورزو پنجاب ته. د پنجاب حکومت د صوبې د هغو اوسیدونکو لپاره چې د میاشتې له 500 یونټونو څخه کمه بجلی مصرفوي د بجلی د فی یونټ به یې ارزانه کولو پریکړه کړې. د مسلم لیگ نواز د رهبر نواز شریف لیلان سره سم دې کسانو ته د بجلی یو یونټ 14 روپۍ ارزانه ورکول کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب دا پریکړه غندلې ده. خو د صوبې اوسیدونکي او ځینې شنونکي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دې هم تکړه شي او د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د ګرانو بیو مسله دې حل کړي. تفصیل شبیر جان نور.
په افغانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میاں محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې اولس ته ارزانه بجلی ورکول لپاره د شوخه 540 ارب روپو سبسیډي اعلان وکړ او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلونه کې به ورته 14 روپۍ یونټ ارزان ملاويږي او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانه نه ورکوي او د لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختیاي فندونه باندې کټ لګولې دي. د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي. نو ولې دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پختونخوا صوبې اولس لپاره نشته دي؟ نو د پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی غړی احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. خو بدمرغي د پختونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه د خپل اولس فکر شته دي.
پنجاب خپل بس فیصله کوي کې دا خو زمونږ ولا وده پراته دي کنه. یاد نو مطلب چې کله صوبه وده پراته نو پاغي وسایلو باندې خو نو خلک راضي قبضه هم پکې او مزه هم پکې. دا خو د قانون قدرت ده کنه وینه. سبب ولز مونږ په اسمبلی کې ان شاء الله په NFC باندې خبره مبرې دي په دې باندې ورنا چو ان شاء الله مکه ما چولې دا پنجاب خو ګور پاکستان از پنجاب سنټر کنه خو الډي دي. خو خبره ده چې مونږ دې په کمپیریزن کې یا مونږ په دې مقابله کې ستیاري وکړه سه هوم ورک مو کو اوسه ځان مطلب چې کنه مونږ دې آئینی باغونه نه مونږ لیډرشپ نه خبر صوبای چې کم کیبینټ ته صوبای وزیر اعلی صاحب ته بس په وختانو زور ته په خبرو زور ته نور خوش نشته.
په اسلام آباد کې انګریزي ورسپانه د نیشن سره کارکون کې خبريال فواد یوسف زه چې د بجلی چارو باندې رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وایي چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو ارزانه او د ضرورت نه سیوا بجلی پیدا کیږي او بیا هم ورته ګران ورکړل کیږي. نو مول وایي صوبه کې دومره بجلی پیدا کیږي کدوی ته وړیا هم ورکی نو هیڅ بوجھ پر مرکز ناراضی اور نو پر صوبہ حکومت
کے پی کی بجلی پیدا کی گئی وقت نیشنل ہائیڈرو ایوریج چکم دے اور 10 روپے اور یا پیسے تقریباً اور پنجاب کے دے وقت چکم دے دا سائیوال کول پاور پلانٹ نہ دے دینا 3 روپے یو یونٹ پیدا کی گئی زمنگ طرف نہ یونٹ دی 10 روپے اور یا پیسے اور دعوت طرف نہ پک شامل ہوگی 3 روپے نو کے پی تو مکمل بجلی فریم کی گانا نہ بیا پکی دی نقصان نشتے دکا جمع بجلی کم از کم دے وقت سلور میگا واٹ پیدا کو ہائیڈرو چار ٹول ناردان بجلی دکھانا اور زمنگ صوبے ٹوٹل ڈیمانڈ چکم دے اگا دے دونیم ذرا میگا واٹا مغل دونیم ذرا نہ آگے مغل دیا لسا میگا واٹ را گئی نو دیدا کولی ہی صوبائی حکومت عمدہ برداشت کولی ہی وفاق عمدہ برداشت کولی ہی نو زمنگ بجلی کی رقم دو ڈیر گنجائش تھے پنجاب پنبت تک پنجاب بجلی گرانا پیدا کی گی
دا خیبر پختونخوا حکومت دریز معلوم لپارا دا صوبائی حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف سرا تماس نیولو ہسا اوکڑا خو مرستیا لیویل چی اسلام آباد کی مصروف دے اور زیر وقت خبر نشی کولی خود میا دا شریف لخوا دغه اعلان باندې دا خیبر پختونخوا حکومت خپل رد عمل خودلی او سخت ټکونه په میا نواز شریف او په پنجاب حکومت کړی دی دا خزانه صوبای وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د بجټ د نیمه نه زیاته برخه یوازې پنجاب صوبې ته ځي کم چې 8.25 ارب روپے دی نو په دې دومره بجټ کې 45 ارب روپے سبسیډي سو دومره غټه خبره نه ده نوموړي په خپل دغه بیان کې په پختونخوا صوبه کې د بجلی ارزانه ولو یا د دې صوبې ولس ته د سبسیډي ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي خو تیر ورځو کې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې غریب او بې وزله کسانو ته د شوخه 1,15,000 کورنو ته د سولر سیستم یا شمسی نظام د ورکولو اعلان هم کړی دی پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطاً سره د ټیکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 20 روپونه سیوا او د ځینې لپاره د 20 روپونه سیوا یو یونټ ملاویږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 د سهار له 9 د مخم تر 2 د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپا 625 کلو هرسا لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 د مازیګر له 6 تر 2 د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
تزمشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو سیاسي موضوع تر راګرځو د پاکستان حکومت تور پورې کړای چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د استخباراتي ادارې له پخوانی مشر جنرال فیض حمید سره په ګډه په ملک انتشار پیدا کړی وو د پاکستان د اطلاعات او افاقي وزیر عطا الله تارټ پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته په وینا کې زیاته کړې چې لنیول شوی جنرال حمید څخه د پښتون او ګرویجنو دایره خای پراخه شي په دې اړه تفصیل راشد خټک راکې
په ولسم اگست په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په محل د اطلاعات وزیر عطا الله تارړ اول چې د جنرال فیض حمید او د هغه نورو ملګرو خلاف په پرتلونکو ورځو کې پراخې پلټنې پیل شي هغه اول چې عمران خان د خلکو په مرسته په ملک سیاسي بي ثباتي او ګډوډي جوړول غوښتل بلخوا عمران خان چې په اړیالا زندان کې بندي دي د خبریالانو سره د خبرو په وخت اول چې د فیض حمید نیول د پوز درنه د احتساب عمل برخه ده او د هغه سره هیڅ اړیکه نشته عمران خان په 11 اگست خبریالانو ته وویل چې د خپل احتساب عمل د پوز د پاره ښه دی او د فیض حمید د نیول کېدو سره هغه ته هیڅ خطر نشته وروسته د عمران خان خور علیما خان هم د خبریالانو سره د خبرو په وخت ورته نظر څرګند کړو او دا یې د پوز کورنۍ معامله وبلله خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د فیض حمید د نیول کېدو نه پس حکومت مضبوط شو ځکه چې فیض حمید د عمران خان خواخوږی وو د د نیول کېدو نه پس د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشکلات زیات شول
کوم چې د دنیز دی همکارانو دوه بریګیډیران او یو کرنل چې کوم دی هغه د سره همکارو په خپل څومره وارداتونو په هغه کې داغي گرفتاری او بیا دام ویل کیږي چې کېدی شي چې په خوانه سر لخکر قبر جاوید باجوا او لکه نور چې کوم دی د ډیر نمونه کېدی شي په دې کې راشي د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار په کینو مخسته شي چې کېدی شي چې د هغه پورې هم دایره وسی شي د تپوس پختنه نو د دې خبر وروسته خو دا امکان ډیر کم دی چې ګنې عمران خان به د جیل نه پنځ دوه وختونو کې را خلاص شي که په فوج کې دنه هم د خود احتسابي عمل روان دی نه داغي ټول ټوله فائدہ چې کومه ده هغه د شیوا شریف حکومت تر روانه درسي وته.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبون ایډیټر او تزیانګار افتخار مشونی مشال رادیو ته ویل چې د فیض حمید نیول کېدل کله سیاسي مقصد لپاره وکړېدل نو دا به د ملک لپاره نور هم توانی وي.
چې کوم فوج کې احتساب شروع شو دا دی بالکل غیر جانبدار دی، امپارشل دی، او دا دی نیک نتای پتہ دی منی فیض امید شاید دې لپاره نیول شه دې چاغه پی ٹی آئی خلاف استعمال شو. نو دا چې کوم دې دا به د فوج دی لپاره نور هم نقصان دی، او دین پہلا چې څنګه فوج مختلف وختونو کې انډیویژول چې کوم دې خپل ذاتی مفادات دې لپاره یا خپل ذاتی دغه دې لپاره استعمال کړي دې خپل یعنی هغه اقتدار د دوام ورکول دې لپاره، نو کب دا هم حسین دې سرا بد ناقابل تلافی نقصان با پاکستان ته ملوشی او فوج ته بطور اداره به ملوشی.
د پوز د عامه اړیکو څانګه د خبر پانه تر مخه فیض حمید د یو شخصي خرګوټي د مالک نه د پیسو او سره سر اخیستو په تور نیول شوی دی. په خبر پانه کې ویل شوی چې د ریډر کې دونه پس هم فیض حمید داسې کارونه کړی چې د پوز د قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. د یادونه وړ ده چې د فیض حمید د نیول کېدو نه پس دوه پخوانی بریګیډیران او یو کرنل هم پوز نیولې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د دې خبري غړې روسي راپور تاسو په امر راګرځوم. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د بیزو تناکو یا د منکی پاکس یا ایم پاکس ناروغي وایرس د مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی. دبليو ایچ او د اگست په 14 دا ناروغي په نړیوال کچ د عامې روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنۍ موضوع بلله. دا چې منکی پاکس څه ډول ناروغي ده او څنګه خپریږي او په دې اړه څومره اندېښنه پکار ده، په دې اړه ګولایاز د رویټر خبري ایجنس د راپور پښتو بڼه وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د بیزو تړانکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو وایرسي ناروغي ده چې له نږدې تماس له لارې خپریږي. دا په تیرو دوه کلونو کې دویم ځل دی چې روغتیا نړیوال سازمان په دې لړ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د نړیوال روغتیایي بیړنۍ حالت څه ته وایي؟ د نړیوالې اندېښنې عامه روغتیایي بیړنۍ حالت یا پی ایچ ای آی سی د ډبلیو ایچ او تر ټولو لوړه خبرتیا ده. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې ناروغي په نوي یا غیر معمولي ډول خپریږي او مخه یې د نړیوالې همکارۍ او تمویل هڅول وي سو د وبا په وړاندې مبارزه وکړي. د ډبلیو ایچ او اعلامیه د اګست په 3 اونۍ کې د ناروغي کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقا مرکزونو ته ورکړې وه. ولی ایم پاکس یو ځل بیا بیړنۍ حالت دی؟ د روغتیا نړیوال سازمان دوه کاله وړاندې د ایم پاکس په اړه بیړنۍ حالت اعلان کړی و، کله چې د ناروغۍ یو بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوه. په دې کې لویه کچه د نارینو چې له نارینو سره یې جنسي اړیکې لرلې. دا ناروغي د چلند بدلون او خوندي جنسي عملونو او واکسین وروستو تر کنټرول لاندې راوستل شوه او په ډیرو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته هم وکړه. خو ایم پاکس له لسیزو راهیسې د افریقا په ځینو برخو کې د عامې روغتیا ستونزه ده. د دې ناروغۍ لومړۍ پیښه په 1990 کال کې په کانګو کې رامنځته شوې وه او له هغه وخت راهیسې دا ناروغي خپره شوې ده. اوسنی وبا د کانګو لپاره تر ټولو بده ده. په هغه هیواد کې له 2023 کال راهیسې د ایم پاکس 8000 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د مړو شمېره له 1100 زیاته ده. په دې کې ډېر شمېر د ماشومانو دي. دا ناروغي د زکام په څیر نخو او د پوزې ډک زخمونو لامل کیږي او معمولا معتدل وي، خو کولی شي چې انسان ووژني. ماشومان، امیدوارې میرمنې او هغه خلک چې مدافعي نظام یې کمزوری وي لکه څوک ایچ آی وی لري، هغه تر ټولو زیات خطر سره مخ وي. د ایم پاکس دوه ډولونه اوس په کانګو کې خپریږي. په دې کې یو اصلي بڼه ده او دویمه یو نوې شاخ دی. د وایرس نوې بڼې نړیواله اندېښنه رامنځته کړي ځکه چې داسې بریښي چې دا په چټکۍ سره خپریږي او په دې اړه ډېر لږ معلومات دي. دا د جنسي تماس او نورو نږدې اړیکو له لارې انتقالیږي، لکه د کانګو په برخه کې د بېکورو شوو کسانو په کیمپونو کې د ماشومانو په منځ کې، او اوس له ختیځ کانګو څخه راوانډا، یوګانډا، برونډي او کینیا ته تللې ده. ساینس پوهان هیله لري چې د بیړنۍ حالت اعلانونه به کانګو ته د نورو طبي وسیلو او تمویل ترلاسه کولو هڅې ګړندۍ کړي. له دې اقدام سره به د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د چارواکو سره مرسته وشي. د وایرس مطالعې او د خپرېدو مخنیوي کې د مرستې لپاره غوره څارنې ته اړتیا هم ده. خو په 2023 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ایم پاکس سره د مبارزې لپاره د 30 ملیون ډالر غوښتنه له پامه غورځول شوې وه او د واکسین ډوزونو ته د لاسرسۍ په برخه کې لوی نابرابري شتون درلوده. افریقایي هیوادونو په نړیوال وبا کې کارول شوي دوه شاټونو ته لاسرسی نه درلودو چې بایورین نورډیک او کے ایم بایولوجیک جوړې کړې وې. دوه کال وروسته هم دا قضیه پاتې ده او ډبلیو ایچ او اوس ویلي دي چې د دغه واکسینو زیرمو لرونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې مرسته وکړي. د افریقا سی ډی سي هم دا ویلي چې د واکسینو خوراکونو خوندي کولو پلان لري، خو اوس مهال زیرمې محدود دي. ایمپاکس یو د پام وړ روغتیایي ستونزه ده چې د ماشومانو په ګډون په نړۍ کې ځینې خورا زیان منونکي خلک وژني او یو ډول یې ممکن په نو لارو او د افریقا په نو برخو کې خپریږي. خدا د کووډ 19 یا کورونا وبا په شان نه ده. تر دې دمه داسې شواهد شتون نه لري چې دا د کووډ په سیر په اسانۍ سره د هوا له لارې خپریږي او داسې وسیلې شتون لري چې د خپرېدو مخنیوي لپاره کار کوي او له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته کوي. په اوسني حالاتو کې چیلنج یا ننګونې دا دي چې بیړني حالت اعلانولو سره به دا روښانه کول وي چې دا خبرې هم یقیني شي چې دا وسایل هغه کسانو ته ورسیږي چې خورا ډېره اړتیا لري، لکه په کانګو او گاونډي هیوادونو ته د دې ډېر زیات ضرورت دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیک.
د مشال ترانا لاندې
50 کال کې د دې ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خپل کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا بیو غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہے تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان والا خلق پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چول دگا خل کو منتر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گا آخر واپس
دا بحث دا ہری چار شمبے فوراز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فوراز دا سہار پر لسنی بجے اور دائسی